که مخکې چې دا زموږ ورور ویلې چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پېښې راوستلې، خو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پېښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسول، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي. دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پېښې په جرمني کې وسولې. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پېښه دا پېښه چې راوستې صحیح دي، چې دا پېښه راوستې پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړی، په خلک یې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د سرندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریت شوی یم و، د دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند یې هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارت لاس واچ. نو دا باید په وروستیو کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارت نو چې به وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دومره افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دومره غټه اغېزه ونه لري. خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه څه دی. موږ باید نور خلک چې المان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ دا نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی شوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي، تعلیم کوي. نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید هغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پېښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیارخو ګوندونو د واک ته رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته، چې ورپ سره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیارخي ګوندونه واک ته رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پېښې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پېښه کې ښکېل و، دغسې پېښې څومره د خیارخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پېښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پېښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل؟
زه ته زیات صاحب کشیر منګه د خیارخو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړي توګه په المان کې چې د رامنځته شوی دی په ابتدا ان مثلا ولیدی د پایښت له خاطر دی هغه اقتصادي مسایل په اروپا کې دای تکلار و، او کله چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ سنځي په اروپا او په ځانګړي توګه په المان کې راغلي، دوی د پایښت اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په المان کې دوی دې د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید. دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې افټی له دینه ډیره غټه غټه وچاته کړله. د دې د درې پیکې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې د پیکې هم رامنځته شولې، دینه افټی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره غټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په خارجان په ضد باندې چلیږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک ته فائدہ ولري. مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول، او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شوه چې دوی نه په یک شنبه په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډیرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډیره سخته سي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ وي.
مننه کوم لیدونکو. یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د آی اف دی ګوند غړي څه وایي، همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
ل خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او دا زما لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړي ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته هغه ونیول شو چې د خلکو پر یوې غنی غنی موټر وروست. په دې پیښه کې یو خزو د هغې دوه کلن لور ووژل شو، او پولیسو ویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې ونی وروسته له هغه وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پر ماشومانو او کارکونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو د موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لاله وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډلې زو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیر بناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمنی لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمنی د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمنی ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولی خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 23 نیټې ټاکنی وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
خغلی وطنیار، یو بل مسلام غواړم دلته مطرح کمه چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمنی ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډیر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خیر حکومت بولی پر رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړله، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې اف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وزن شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پېښې دا بدبختي پېښې را پېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی. حل لاره دا چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کیږئ یا به مړه کیږئ یا به لیږل کیږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا ما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې فایده په دې کې څه نه لیدل کیږي. نو زه په دې باندې کار روان ده په دې پیخرا وسلو اوس نتیجې سره راکتاسي چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده اوس په کاندیدات وګورو چې په یشنبې پورې باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي دا خو داسې معلومی کې چې د او پارټي رای ډېرې زیاتې دي ویل کیږي خو به دې کنه حکومت څه کوي او پراتلونکي کې به دلته خو داسې نه کیږي چې هر نفر وباسي خو دلته هم قانون دی په کوم قانون باندې ایستل کیږي ولې ایستل کیږي نو په ولې راغلي دي نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له مونږ سره په تماس کې له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځانوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې نو مونږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي دلته جن خو دلته هم هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده افغانان بې حوصلې کیږي دوی په لاګر کې دي پیسې ډېرې کمې دي دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت داسې موږ باید ګر کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي دغه باید سرنوشت معلوم شي هغه ته باید کار ورکړ شي ځوانان مصروف شي دا شي خدای نه خدای مکه شي بیا دا یو فکر او نه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ هم راوي کړو سیاست مداران هم راوي کړل المانان هم راوي کړل او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارټي له دې نه ډېره غټه غټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټي بیرته کمزوري شي د خلکو بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري
مننه اغلی مموزه ډاکټر وطنیار یو لوی تصویر کوړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څډول وی
کچیر موږ د سې فرضین لاړ شو چې د هغې ارخ ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراتل مالتا څخه نو او د بل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مخال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریږي کچیري دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقوعات چې موږ په منشن کې ولیدو په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په المان کې ترسره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او پر دا نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغه لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم
مهمان آزادی
سلام شنوندگان گرامی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستند برشان خوش بگذره. من هدیه ارمغان هستم. زاده مزار شریف تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویستم. من مدرسه را در مزار شریف باید من رسندم. من از 3 سال به این طرف بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، من در آلمان زندگی می کنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، به خصوص مهاجرتی که به خاص خود ما نباشه، طبیعی است که سختی های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما با یک باره آمدیم و هرچی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم، متاسفانه چنین چیز بر ما دقل ممکن نشده در این 3 سال. بر این که در عقب ما کشوری جغرافیایی است که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت تر میگذره.
خب روز و روزگار چگونه میگذرانین؟ چی مصروفیت داره؟
من دو تا طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک میبرم. روزانه اگر مسئولیت روزانه بپرسین، درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم، زندگی روزمره همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگرچه گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من ای که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ، من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و اونجا در مدرسه رفتم، یک از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونین که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین آمان طوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم، چون فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و همین طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف نهم مکتب بودم که برای من این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. با دلیل از اینکه محدودیت های برای اشتراک یک عده‌ای از دخترانی که یا زنانی که با ما بودند را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان من سه سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنون حتما آگاهی دارن، زنانی که در افغانستان بودن، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان را در دوره سپری کردن می دانن که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمی تانستیم به مدرسه بریم. از زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دوره هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا اینکه بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگی را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از دسته باز مانده شده بودم و اینطور قصه من قصه قرآن زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصاً طبقه اوناس از صنف ششم به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوب بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، بر از اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین.
بعد از اینکه دوره اول طالبا در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من هم رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه رو و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یک از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسی های خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسی های خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل دلجان چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعهایتان را نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجم زاره و اینها بالاخره این شعر در واقع شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میاییم، مگر شما در این اکتفا نکردین، راه های دیگر رفتین، تعلیمتان ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم گرفتین. تحصیلتان کجا پیش بردین؟
ما ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندیم. ما بعد از ختم مکتب
حقوق خواندم، دانشکده حقوق خواندم. خیلی علاقه من بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. ام زمان شما می دانین که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن ام زمان باید کار هم نکردن. شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخوانم و بعدش کار رسانه ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط به صف میشد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوی مینوشتم.
اگر بیاییم سر ازی که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمانی که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدیات. اونا هم البته باید بویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواست همراه کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج‌های مکتب حاضر میشه و به نحوی دکلمه میکنه که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم. برمو گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان سر بزنم تا ای که با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم من رو اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار رو با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام ممانعت ایجاد نکردن یا که برعکس شما رو تشویق کردن و در این راه راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشین؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما برای اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه‌ای میکنم و علاقه مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی تا به همسایه های ما نمیگفتیم که ما در یک رسانه کار میکنم یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه‌های ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعارم است، نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان بر من مانده شد تا ای که هیچ کس نفهمه که من همو عدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافی های مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی نداشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف سخت‌تر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمدی هم داشته باشه از او کار. و همزمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوه او را بشناسند. و طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، ما با دیدگاه متفاوت مردم رو به رو بودم، هم این دیدگاه ها به نحوه سرکوب کننده بود برای ما و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطورم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار بر من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدفی که دارین از پای ازو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نوعی برای دیگران هم باز کردن بود. ما اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه ای و منطوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحو مبارزه من به عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
ما فقط در قالبای غزل و سپید نوشتیم، بیشتر کارهای ما البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاه گاهی سپید هم نوشتیم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنونده ما بگوین که نمونه ای از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولیه در اعماق تهنشین خودت. اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آسبین خودت. با کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین و چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت. چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین، که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا برای زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود چهار دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارند. چون طالبان حتی پارکای تفریحی را برای زنان بستند، مکاتب، دانشگاه ها، عرق کار، عرق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتند و جز امان چهار دیواری و چهار متر اتاق و یک آسمان سلکین، بیشتر هیچ چیزه سرزمین زنای افغانستان به تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما قدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته ما رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل ما چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و همینطور در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من اوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما، فکر میکنم که تحقیقاتی بود که من با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا به خصوص وضعیت صلح و امنیت و اینا هم بود در افغانستان که زنا خواسته هایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپل که من کار میکردم خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنها انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی، میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنها را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. من در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنها که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشانی بود که دخترانشان مکتب بخوانند، نواسه هایشان مکتب برند، درس بخوانند و این دروازه ها یعنی دروازه های مکاتب بر روی زن و دخترها بسته نشه.
من میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان تحت چی شرایط افغانستان را ترک کردین؟ آیا در روزای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
من در روزای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان را ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در مو آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندای دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندای صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلای ما تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که حادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از اون حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم در آلمان. ما آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ایسف کار میکردم. قبلا اینا با ما همانگی کرده بودن بر ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و امروزای اول سقوط هم بر من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندا را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایید و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است بر من، ولی وضعیت امین طور بود که بالاخره ما کابل را با و یا افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
من برنامه دارم برای بودن بر افغانستان، برای زنای افغانستان. حداقل اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستن. مادر من افغانستان است. کی نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه؟
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من. دیوان دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من مینویسم و این نوشته ها به زبان های فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این 3 سال چاپ شده و من برنامه های زیاد را رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنهای افغانستان یا در مورد حالتی که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصاً